د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف او نور همکاران هرکلی کوو. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورې چې افغان ولسمشر د ولسي جرګې کاري موده د انتخاباتو تر ترسره کېدو کولو تمدید کړه، خو یو شمېر دا پرېکړه سمه نه ګڼي. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د انتخاباتو تر نتیجې پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لمړی مرستل خبرداري ورکړې چې ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست به ماسره کړي. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تروریست ته پیسې ورکړې په اوو کاله بند محکوم شو. پسر کې د افغانستان مهم خبرونه. د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي ویبپاڼه خبر شو، ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. په دغه بیان کې راغلي چې حکومت تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه په ډاګه کوي. که څه هم د ولسی جرګې د کار د تمدید لامل د قانون جوړونکو بنسټ په توګه د دې جرګې د موجودیت ضرورت بلل شوی، خو حقوق پوهان بیا دا کار له قانون سره په ټکر کې بولي. تمه ده ولسی جرګه نن په عمومي غونډه کې د خپلې کاري دورې د تمدید په اړه ځانګړي بحث ولري. د ولسی جرګې لمړی مرستیال خبرداري ورکړ چې ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي. عبدالظاهر قدیر نن په ولسی جرګه کې عمومي غونډې ته ویل چې له شاوخوا لس ورځو د ننګرهار او لغمان ولایتونو کې برېښنا نشته چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلي قدیر ویل که ژر تر ژره دغه ولایتونو ته برېښنا ورنه رسیږي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي او خپل اعتراضونو ته به دوام ورکوي. په ننګرهار کې پرون هم د برېښنا د نشتوالي په سبب مظاهره وشوه چې چارواکو ویلي دا ستونزه زبا ډیر ژر هواروي. په بل خبر کې ورته د ننګرهار په مهمندري ولسوالۍ کې اته وسلوال په هوایي حمله کې وژل شوې دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تیر ورځ د مهمندري پاړون سیمه نه وشته می ویلې کې په 24 مترو کې د یوې هوایي حمله هدف ګرځیدلې. د مشرقي وال په خبر له وژل شوې کسانو سره وسلې او جنگي مهمات هم له منځه تللې دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. او د فراول چروکی وی د لویو لارو د امنیت لپاره موظفی او شمیر پولیس له دندو غوخه کړی دي. د فرا امنی قومندان فضل محمد سمدیار ازادي رړو ته ویل چې فرا رود د لویو لارې شلتنه امنیتی پولیس له بروندونکو موټر او مسافرو د غیر قانوني پیسو پخستو کې د لاسلرلو په تور لکار لیر شوې دي. خغلی سمدیار زته کړ چې دا کسان په وزیت سرنولې ته هم معرفي شوې. د فرا ولایتي ادارې د پریکړه ورسره له هغه وکړه چې د فرا او فرا رود د لویو لارې په وګدو کې له خلکو موټر چلونکو سره د لویو لارو د پولیسو د ناوړه چلند پړه راپور نه ورکړل شو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته مهیروي. بیا هم خرغلی، د یو نوی راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 15000 تروریستي حمله شوې چې زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. دا حمله د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبي اسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې دي. د 2014 میلادي کال په سلو کې نږدې اتیا حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق او سونور هیوادونو کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکي تینا کایدنوف د دې راپور په اړه داسې وویل:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership,
د القاعده شبکې مشرانو ته سخت زیان اوښتو سره سره د سامي حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتل له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پرامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریا، لیبیا، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې همداراز د 2014 میلادي کال او 2014 میلادي کال په ترڅ کې د انسان دښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې درې چنده زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کولو د بهرنیو جنگلو استفاده بې ساري بلل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ښار په یو پخوانی مامور چې یو تروریست ته پیسې ورکړې وې په اوو کاله بند محکوم شو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تروریست سره یې مرسته کړې چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 13 تنه وژل شوي وو او 300 نور ټپیان شول. امریکایي څارنوالو وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې 2450 ډالر ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حملې وروسته جلال میرمنې سره مالی مرستې کړې او هغې ته یې سلام مشوره ورکړې وه. تېر ورځ د محاکمې پر مهال په خپله ریاض خان څه ونه ویل. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړې ده. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب ډلې سره، په سوریه کې د بشار اسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې همدارس ویل شوی چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه نه دي محاکمه کړي او له دې څخه ډډه کړې چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د هغه یو شتکلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل شو چې د جنوبی کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن شوی. دیلان روف چې لنیول کېدو رئیس په زندان کې د یو ویډیوي تماس په وسیله په محکمه کې څرګند شو. روف د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات ورکړل او ویل چې وزګار دی. نوموړي په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو زینو غړیو په مستقیم ډول سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. زینو متضررینو وویل چې نوموړي ته به عفو وکړي. امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کړې کې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څیړنې لاندې ونیول شي. ویکیلیکس سایت وای د سعودي عربستان د سباندی 15,000 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. د سایت په 2019 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، شاوخوا 15,000 اسناد په عربي ژبه وو لامخ کې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دې دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې ویان کریستین هرفنسن ویل دی ډاډه دی چې دا اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو د وزارت نښې لیدل کېږي. په واشنګټن کې د سعودي عاید سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر د ولسی چرګي د کار د دوام د پریکړې پاړه د دې چرګي مخکښ غړي شکریا بارکزي وایي،
تر هغه وخت پورې چې انتخابات دایر نشي دغه ولسی چرګا د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي،
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د خبرونه په دوام مو همدغه د ولسی جرګې د کار د تمدید موضوع د اساسي قانون د څار له کمیټې سره هم شریکه کړي. د ننګرهار والی له ازادي راډیو سره په دغه ولایت کې د طالبانو او داعش د جګړې په اړه شخېدلې.
یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب او سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي.
په هلمند کې بیا طالبان له حکومتي ځواکونو سره په جګړې دي. د هلمند جګړو تازه حال درکو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
که خلک غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو غذایی مواد په کم مقدار په لږ وقفو کې وخوري.
د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یوې نوې بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګنچمیر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بللې خو د حقوقي چارو کار په هند نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تیر ماښام خپور شو ویلی دی چې دا پریکړې د اساسي قانون پرانا کې د دریګونو قواو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وبپاڼه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر را روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پایل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده. درې اتیا
ماده کې اول د سراسان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ممادې له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د دریاتیای ممادې د دې دوه بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کی. بناهن حقوقی لارینا غیر قانونی ده، منتها افغانستان خاص شرایط جدید ده، غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو هم همدا د ولسی جرګې د کار د تمدید مسله څېړلې ده. دغه ورسپانو ته اسد الله الدین کتنه کوي.
افغانستان ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ولسی جرګې د کار دوام او د ولسمشر بیړنۍ پریکړې. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ اصل یوازې د شعار په بڼه پاتې شوی او هغو کسانو تل قانون تر پښو لاندې کړی چې د دیموکراسۍ چیغې وهي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه غیر قانوني ده او زیاته کړې ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالف دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ولسمشر د پریکړې په وړاندې یو طرحه هم جوړه کړې او ممکن ډیر ژر په جرګه کې اعلان شي. چراغ ورسپانې بیا په دې اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې لدی وروسته به ولسی جرګه د لوی پریکړو واک ونه لري او حکومت به هم خپل ساری کارونه کوي. په سرمقاله کې راغلی چې د ولسی جرګې د غړو هر پریکړه لدی وروسته مشروعیت نه لري او د وکیلانو شنه کارتونه هم د سرو په ډاله کې حسابيږي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې کار زکه تمدید شو چې اوسنۍ مصلحتي حکومت پر ځینو انتخاباتي مسایلو اختلافات لري او تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کار هم نه دی پیل کړی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د ولسی جرګې ستونزه او د قانون حاکمیت. لیکوال ویلي چې د سترې محکمې دا پریکړه قانوني نه ده چې د ولسی جرګې کاري موده یې تر راتلونکو انتخاباتو پورې وغځوله. د مطلب لیکوال ویلي په دې برخه کې د اساسي قانون ماده هم ګونګه ده، هغه دا چې ویل شوی چې د سرطان په لومړی نیټه باید ولسی جرګه منحل شي، خو دا نه دی ذکر شوی چې د دې کار عواقب به څه وي او څوک به د حکومت پر کړنو څارنه کوي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د سیستم د اصلاح لپاره یو طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې په دې طرحه کې په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انتخاباتو اصلاح ته پلانونه ترتیب شوي او د رای ورکونکو د لست په موجودیت هم ټینګار شوی دی. ورسپانې لیکلي چې دا طرحه په 500 پاڼو کې جوړه شوې او د انتخاباتو کمیسیون درې میاشتې کار پرې کړی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې ورستیو کې د ننګرهار پر لرو پرتو سیمو کې د حکومت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نشته زور اخیستی دی. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری د همدغو جګړو او للوې سره د ننګرهار د امنیت پاړه د دغه ولایت لنوي والی سلیم خان کندوزی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په ننګرهار کې د امنیت تشکیدو لپاره څه پروګرام لري. سلیم خان کندوزی په ځواب کې وویل
د دې لپاره چې خلکو ته یو ډاډمن امنیت باید آماده کو او د خلکو تشویشونه په دې ساحه کې رفع کو، نو یو سلسله اقدامات هم کړل. که تاسو جریان کې بیاستې چې یو تشویش د خلکو په داخل د ښار کې د جلال آباد په ښار کې د ځینې موضوعاتو چې د خدای فضل دی تاسو ته معلومات وي چې دغه شیانو مخنیوی شوی دی چې یا زور واکان راوځي یا هغه څوک چې غیر مسؤول وسلوال دی راوځي او خلک په تکلیف کې.
خو دغه امنیت مسله کې که څه هم تاسو ویل رښتیا هم د ننګرهار د جلال آباد ښار کې خلک د امنیتي پوستو یا دغه چیک پوینټونه خوښ دي چې دا زیات فعال شوي دي، خو یوه مسله چې ده په دې وروستیو کې د سپین غره لمنه کې چې کومې ولسوالۍ پرتې دي یا د ډیورنډ کرښې په غاړه کې کومې ولسوالۍ، دلته دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په دوامداره ډول داسې جنګونه ترسره شو چې یوه ډله چې دلته ځان ته داعش نومې ورکړی دی دا حاکمه شول، د اماراتو ډلې بیخي دغه ولسوالیو نه د هغوی هغه فعالیت یې ورختم کړ. خلکو سره اندېښنه همدغه پیدا شوې ده چې دغه وسلوال ډله ډېره تیزه روانه ده او همدغه ده چې په سلګونو کورنۍ ښار ته راکړی شولې. دغه مسله هم تاسو ته رسېدلې ده، ستاسې معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډله کې څوک دي؟ داخلي دي، بهرني وسله وال دی، کوم ډله ده؟
د ډیورنډ کرخې په نږدې ساحو کې د ډیر وخت مخکې به دغلته یو سلسله غیر مسؤول او یا طالبان به و چې دا غوښتن موجود و. بیا په دې اخیره کې یو ډله بله چې دی دواړه سره یو ځان یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب و سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي. نو د منګه په زیات دی چې دا خپل منځ سره په جنگ دي، منګه دا ځان د پاره یو خدغه غنو چې پرې د دشمن دواړه په خپل منځ سره په جنگ دي او زمنګ د پاره دا یو خو یو 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 خک دغه د خپل منځ سره جنگيږي په زیات دی چې منګه ور سره و جنگيږي. وس
والي صاحب کوم معلومات چې موږ تر رسیدلی په هغه سیمو کې چې دغه دواړه وسلوالو ډلو ترمن جنگونه روان دي، په معرف باندې هم منفي اغیز غورځولې دي ځکه د جنگ دی ویر نه خلک خپل ماشومان اجازه نه ورکړي چې خونځي او تلاشي. همدارنګ ډېر خلک مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پریک دی او په دې سرل مر او ګرمۍ کې خار تر کړه شي.
یو سلسله خلک یو تشویش راغستی او هغه د خپل کورونه راوتلی، خو هغه مشکل ورسال دي زمونږ عملان په ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، هغه مر دغه تشویش موږ نه لرو. دویم کدی خپل منځ کوم جنگيږي دی وغه ساحه نه زیاته شوه، کوم ځکه چې په خوا به یو غلچکی په شکل باندې طالب وسیدو چې د شپې وراوتو هغه ساحه کې دی یو بل سره په جنگ دی. د سند شوه چې د ویډل یا ساحه زیاته نه ولید او یا بل نه مکتبونه بند شوي دي، نو عمومي جاده بند شوي دي، نه سرکونه بند شوي دي، نه ولسوالۍ کې تهدید لاندې دي. دغه څه کوم مشکل هم د منګنینو.
د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د روان میلادي کال له پیله تر اوسه افغان پوځیانو ته د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیاته مرشوب لا وشتې ده. اخوا دفاع وزارت دا تاییدوي چې د سږ کال تر نیمایي پورې د تیر کال د همدې مودې په تناسب مرژوب له زیاته شوې ده، خو په ورته وخت کې دفاع وزارت دا خبره هم کوي چې طالبانو ته بیا خورا ډېر درانه تلفات اوښتي دي. صفي الله سنګزی له کابل راپور لري.
سږ کال افغان پوځیانو سختې شپې سبا کړي. د کال لومړۍ شپږ میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دغو پوځیانو ته اوښتې مرګ ژوبله 15% زیاته شوې ده. ازادي راډیو ته د لیږل شوي معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې د لوړېدو په دې فیصدۍ کې 70% کې افغان پوځیان د لوجستیکي او جنګي موادو د اکمال په وخت د وسلوالو د کمین او د سړک غاړې په ماین چاودنو کې زیانمن شوي دي. پاتې 15% کې پوځیان د وسلوالو لخوا په مخامخ جګړو او د پوستو په نیول کېدو کې وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د پوځیانو مرګ ژوبله زیاته ده، خو وسلوالو مخالفینو ته هم د دوی په نسبت څو واره زیاته مرګ ژوبله اړول شوې ده. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دښمن په شمال، جنوب، شرق او غرب کې زیاتې حملې وکړې او متاسفانه د تیر کال په نسبت مو سږ کال ډېره مرګ ژوبله درلوده، خو د تیر کال لاسته راوړنې مو هم حس کړې. په ټولو سیمو کې له دښمن سره جګړه ځانته کامیابۍ هم لري. میلادی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ډیری افغان سرتیرو ته په بدخشان، کندوز، غزنی، غور او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ډلې زو او چریکي حمله او کمینونو په پایله کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په بدخشان کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې 40 سرتیري وژل شول او 100 نور یې یرغمل ونیول شول. په روزګان کې د پولیسو 12 پوستي وسلوالو ته په لاس ورغلي چې پکې 19 تنه مړه او ټپیان شول. په غزنی کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل شول او همدارنګه په کندوز کې په دې وروستیو میاشتو کې وسلوالو مخالفینو جګړه وکړه چې 40 سرتیري پکې وژل شول. اخو ځینې انتقادونه کوي چې د افغان پوځیانو پر وخت نه اکمال او په امنیتي ارګانونو کې فساد او ناسم مدیریت د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو کې رول لرلی دی. افغان پوځیان بیا له ټولو ستونزو سره سره د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو دي او د سختو شپو ورځو ځینې حقایق هم برسیره کوي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان د ټول مسایل دردونکي بولي. پوځي کارپو جنرال باری آرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر څونه چې ژر امکان لري د افغانستان منازعه باید د تفاهم د لارې څخه حل شي، کنه جګړه جګړه ده او دا به دوام ولري. افغانستان کې هم د امنیتي ارګانونو په کادرونو او ارکانو کې باید اساسی تغییر راسی، چو داسی ظرفیتونو پا کار واچول سی چو اوغوی در رهبریت او یا در سوق او اداره توانمندی کافی ولر.
افغان پوځیان د یو داسی هیواد د دفاع او امنیت ساتلو مسئولیت پا غاړه لري چې وسلوال مخالفین پا آرام نه پریږدي او تل خپلې حملې کوي. افغان حکومت په وار وار دا ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ټولو کارونو ورته لومړیتوب لري، خو له دې سره سره هم په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ روانې دي.
د افغانستان دفاع وزارت د منی چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي، خو د امنیتي چارواکو په وینا د مخالفو وسلوالو تلفات بیا څو برابره زیات دي. د جګړو له ډګره نه وځو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې سختې جګړې لږ ورو شوې دي، خو طالبانو لا هم یو شمېر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وې له لاسه نه دي ورکړې. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو د کجکي بند له طالبانو ساتلی دی او د موساکلا ولسوالۍ له سقوطه ژغورلی ده. د دې ولسوالۍ بازار ته تېره اونۍ دولت مخالفه وسلوال ننوتي وو. له هلمنده د هلمند وروستیو جګړو حال الیاس دی راکوي.
د هلمند په کجکي او موساکلا ولسوالۍ کې وروسته له څو ورځو خونړیو جنګونو هغه سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې په تېرو څو ورځو کې نیولې وې. د کجکي اوسیدونکو وای وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ بردون ته دوام ورکوي، خو جګړې هغه سختې نه دي چې 15 ورځې وړاندې وي. کجکي ولسوالۍ ته غځېدلې لار چې د سنګین د سروانکله له سیمې تیریږي، د روانې میاشتې د پیل نه تر اوسه په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې ده او هیڅ ډول وسایل پرې تګ راتګ نشي کولای. د کجکي د ټولنیز شورا سرپرست حاجي نیک محمد وای
او د ولسوالۍ پوسټې مکمل ستاسو بمنه هغه شپه پر ولسوالۍ باندې زور ووه، انده خونه یې وکړله او عمله یې وکړله، بېرته په شا وټنبه ولسکوله.
کجکی ولسوالی د مساکله سنگین او ګریش ولسوالی سره د ګډ پول په شمول د کندهار د غورک د ولسوالی سره هم ګډ پول لري چې وسلوال پر په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومی راځي رړ ټول اوس د کجکی بند او پابریکا له خطر وتلی دا هغه وازی هم رد کړی چې طالبان د تنګی سیمې ته نږدې سی ویدي. د ملي اردو د 215 ایوان کول اردو اړوند د دوهم لیوا کمانډان عبدالودود نجربي چې د کجکی او سنگین عملیات او امنیت په غاړه لري وای وسلوال هر ورځ خپل لیکو ته د نور ولایتونو کسان راولیا او د دوی په ځدی جنگوي. په مساکله کې چې د نوزاد او سنگین ولسوالۍ سره ګډ پر لري دمګړی امنیتي حالت شته، خو خلک وای دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیت کمانډانۍ تر ودانۍ پورې محدود دی. دوه شپې وړاندې وسلوال طالبان وتمنل چې د ولسوالۍ په بازار کې د کلینیک په ودانۍ ان ځینې دقیقې سرچینې وایي چې د امنیت کمانډانۍ په ودانۍ ننوځي او هلته د پولیسو سره سخته جګړه وسوه چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات واوښتل. په مساکله کې د پولیسو یو سرتیری چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وضعیت خراب دی. په مساکله کې تېره اونۍ د پولیسو په یو ماموریت په برید کې اوولس پولیس ووژل سول او درې نور ټپیان سول. په هغه برید کې د لسو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی و، خو د دې څلورو شمالي ولسوالیو مساکله سنګین نوزاد او کجکي اوسېدونکي وایي دولتي حاکمیت یوازې په نظامي پوستو او د ولسوالۍ او کمانډانۍ په دوو تعمیرونو پورې محدود دی. د هلمند والیبند عمر ځواک وای اوس په شمالي ولسوالیو کې جنگ نست او امنیتي ځواکونه پر پراخ تسپیو عملیاتو کار کوي او ډیر ژر به د کجکی او مساکله هغه سیمې بیرته ونیسي چې د لاسه وتلې دي. ځواکول په کجکی کې مو د لاسه وتلې سیمې اکثره نیولې دي. هغه زیاته کړه په دې لنډو ورځو کې طالبان ته د لسګونو کسانو په شاوخوا کې درنه تلفات اړولې دي.
جدی اقدامات نیول شوي دي، هم په هغه کې مساکله کې او هم په کجکی کې، او هغه ځایونه چې مخکې وسلوال مخالفین نیولي اوس بیا افغان امنیتي ځواکونه تر ولکې لاندې دي.
ځواکول د دې ډلیزو بریدونو تر شا د نشي توکو د مافیا او نورو استخباراتي ډلو لاسته چې په ښکاره د چانو میاد نه کړ. د هلمند په کجکی او مساکله ولسوالۍ کې په داسې حال کې جنګونه زور اخیستی دي چې په دې وروستیو کې د کجکی په زمینداور کې د داعش د وسلوالې ډلې د راپورته کېدو خبرې هم تودې وي. څه موده وړاندې د ملي اردو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش او طالبانو په ګډه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې د درنو تلفاتو په صورت کې بیرته په شا تللي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د معدې د ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي، خو د خبر په برخه کې یو جالب خبر دا لرو چې څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل راغلی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې مات کړي دي. د ژوبڼ څاروي د ښار لارو کوڅو ته وتلي دي. په دې اړه به تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو ته درکړو، خو اوس به راشو د ازادي راډیو ته رارسید او بخښې اوس به راشو ستاسو را رسیدلو سیمې سونه ته چې ازادي راډیو ته مو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راسته ولیدي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند لګرمسیر ولسوالی لیکي زما په نظر د ولسی جرګې د کار د مودې غزول غیر قانوني دي. عبدالرحمن بیا له روزګان لیکلي دي چې د ولسی جرګې د کار د مودې تمدید په دې شرط قانوني دی چې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. فدا محمد له کندهار لیکي د شیړې ولسوالۍ د نور احمد په کلي کې د نجونو مکتب نه لرو. قاری هستی خان له هلمند لیکي که چیرته حکومت او طالبان پروژې کې اوربند و نه کړي نو لښت تر لښه لشکیل خو غواړو چې د ولسی خلکو خیال وساتي. محمد عارف وفا لیکي په لشکرګا کې له روژې سره د خوراکي موادو بې زیات شي دي، حکومت باید جدي پاملرنه ورته وکړي. حیات الله وحدت له غزنی لیکلي دي د ولسی جرګې پریکړې باید له دې هیڅ غیر قانوني وي، ځکه له قانون سره سم دوی نور وکیلان نه دي. رحمت الله محمدی لیکلی دی په کندهار کې برق نشته خو د برېښنا شرکت د بلونو پیسې له خلکو غواړي، کنه د برق مزه قطع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خبري شي. لس بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستنګ زیس خاور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لمړی مرستیال ظاهر قادر خبرداري ورکړ ک ختیځو ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي. د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي. د ننګرهار په محمد درې ولسوالۍ کې اته وسلوال په یو هوایي حمله کې وژل شوي دي. د فراولې چارواکي وایي د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمیر پولیسي له دندو ګوښه کړي. د یو نوی راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3 زره انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړه. ویکیلیکس سایت وای د سعودي عربستان د سباندې 1500 زره ډیپلوماټیکو اسنادو تر خپریدو د کار په حال کې دی.
د سراپورن خبره شوی چې په عراق کې حکومت پلو ملیشه ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان استخداموي. د سجرډو د عراق څنګه په یو شمېر شهرونو کې لاغو ماشومان سره خبرې کړي چې دغه دندو ته ګمارل شوی وو. تر اوسه پر اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنگي ماموریتونو ته استوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
حاتم وایي له یو نیم کال راهیسې د عراق په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی. دی په عراق کې د ابو عیسا له قوم څخه دی. د دغه قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده. نو دا حیرانوونکې نه ده چې ووایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنګیږي، خو دردونکې دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی. د دورور احمد ازادي رادیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګری او د لوبو سامان پریشي او د داعش په وړاندې جګړې ته تللی دی او د شونځي او جګړې وخت سره ویشلی دی. احمد وایي موږ او زماترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه شونځي ته وړو او له شونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډیر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستیو راپورونو له یو بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامیږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګیږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کال کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسلوالو ځواکونو یا ډلو کې استخدام شي او یا هم په عملی ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې داسې ښکاري چې د هاتم په څیر لس کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع شوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په مې میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو شدلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو، څرګندوي چې په عراق کې تر لس کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردی پېشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوه او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقی خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیله له ماشومانو سره مرکه کړې دي. دغه ماشومان له خپلو قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډېره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دی دا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 50 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب شوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع ونه کړم نو څوک به وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیرې پریوسي او یا وتښتول سي. هشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړه سوه، ادعا کوي چې تر 3000 ډیر تاو طلب کسان استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې ډیری کسان له هشتل شعبی څخه لدې قبل بیرته وتلې دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي شایي ماشومان تر لویانو ډیر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم په دې وروستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارولو انتقاد کړی و. خو د حکومت په لوم ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې سیل راغی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې چپه کړل. د سیل له امله د ژوبڼ دروازې د ټولو څارویو پر مخ پرانیستل شوې او ګڼ حیوانات د ښار لارو کوڅو ته راووتل. د تبلیسی د ښاروالۍ ماموران څو ورځې په لارو کوڅو کې د وحشي یژانو، تمساګانو او نورو وحشي څارویو پر راغونډولو لګیا وو. دې پېښې د ژوبڼ کارکوونکو ته خواشینونکې پایلې درلودې. په سیل کې 19 تنه مړه شول چې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکې ګولیکو چیتاد جی هم پکې و. د دې میرمنې د فعالیتونو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
ګولیکو چیتاد شیخ خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بالاخره د څارو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسی په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه. او د جون په 14 چې پر ژوبڼ سیل راغی، په سیل کې مړه سوه. د تبلیسی ژوبڼ کې ګولیکو چیتاد جی همکارانو پرون او وړمه ورځ د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب ګورلجه ازادي راډیو ته د ګولیکو چیتاد جی په اړه وایي: ژوبڼ د هغې کور و. دا ژوبڼ د هغې لپاره یوه نړۍ وه. دا ځای د هغې لپاره هر شی و. دې له څارو سره یوه خاصه رابطه درلوده او ډېر څاروي په خپله پاللي او ستر کړي وو. د دې مرګ زموږ لپاره یوه غټه غمیزه ده. دا بده قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه او تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسی ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چیتاد جی له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر 40 کاله زیات وخت یې د تبلیسی د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پېښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسی اوسیدونکي ورباندې خپه دي، دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چیتاد جی خاوند ملخات چیتاد جی هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږویشت کاله د تبلیسی په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسی په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چیتاد جی له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14 د تبلیسی پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
او اوس هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ناجه صافی وړاندې کړی.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی ز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډی زخم د میډی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. زمنګ ډیری هوادوال د میډی ل ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه استلای د زړه سوځیدا هم بولي. د یو شمیر روختي متخصصینو په وینا د میډی زخم هغه وخت رمایسته کیږي چې میده داخلی پوخ د مقاومت او تیزابی ترشحاتو ترمنځ اډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میده زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. تاسې اوریدونکي هم کولای شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خرغلاس ویم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانو د ثنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره د خپل هواد خلق ته چې بهر کې دي که داخل کې دي خپل نه کې هلي او سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه. خبرونه په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې میده څنګه سالم اوساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د او هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایی مواد وخت چې خورو نورسته د خولې او مریضی نه میده تزي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایی مواد یو اخستن ځای ده. دلته علاوه د دې نه چې یو مجاوب ساختمان ده، یعنی یو خلا ده او نسبت نور مجرا د هضمي سیستم ده، دا لک ارت دی، لوی دی او فراخه دی. د کې څو حکمت دی. یو دا چې غذایی مواد اخلي مخکې د دې نه چې کولمو ته تیر شي دلته توقف کوي، سکون کوي ترسو چې دا هضم شي، تجزیه شي، د جذب دپاره آماده شي. او بلې خوا ځین ظرفیت دی ډیر دی. غذایی مواد په لوی حجم یواری کولمو ته تیریدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پیښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی، دا ډیر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایی موادو یعنی مربوطه غذایی مواد، هر نوع غذایی مواد چې معده ته داخليږي، معده د هغه د هضم لپاره امغه اړین افرازات کی تر څو هغه هضم کی. وروسته د هضم ځینین اسناشر ته یا ډیډونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروری یا اړین مواد وجود ته جذبی کی، غیر ضروری هغه اطراح کیږي. نو کله کا غذایی رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کوی وی خرو نو میده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي، ځکه هغه ماین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایی مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوا ځینې دلته غذایی رژیم ارزښت لري، د بلې خوا ځینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې لپاره یو اضافي بار نه شي. نو معده دغسې یو ساختمان دی. دغه مواد که زمونږ خلک غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې اخری د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوی مواد غذایی شته چې مجموعا شپږ کېږي، یو قندی مواد یا کاربوهایدریت دی، پروټین دی، او شحمی مواد یا غوړ مواد دی. د دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه، دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي.
له زابل ولایت نه یو اوریدونکو لرو، د دوی پښتنه هم مخلو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ډاکټر صاحب، نه خو ځکه پښتنه نه لرم، خو که د خپل کټن ځای په اړه دوی ماته معلومات راکړي کېدې شي وخت مراجعه وکړو.
زه مخکې ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې. که زما دندې ځای خو همدا دی او شخصي کټن ځای کې تاسو هدف یې، نو زه په کله پښته کې نشارو علي بلا کو مخته دلته زما من خان
کریم له هلمند نه مهرباني وکړئ.
کریم زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني
سلام ته دی. وعلیکم رورا. سره د چستا واس ډیر واځي نه وو، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال همدا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوزې وینې کیدل وروره ډېر عوامل لري. ځینې عوامل یې په داخل خپل پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور عضویت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کیدو کیږي. نو بهتر خدا دا چې تاسو هلته کده داخلي یا د غوږ پوزې او ستونی ډاکټر سره خپل مشوره وکړئ، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري واره، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټی پیدا کی، ځکه دا یو ډیر موضوع ده چې د دې عوامل بخې ډیر دي. نو زه د نشم کولای چې مخکې د نشتا وګورم او د صرف د ټلیفون د لارې ستاسو تشخیص او معالجه درته وایم.
بله جرمن دوستانو
په هر حال. علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم یا محترم به طرف ډیر مننه کوم چې موږ لپاره د پروګرامونو جوړو یو نو ته خدمت یې څنګه نن ځنګو علي دي او زه دا پښتن لرم. کله چې زه شیدې خورم مخرمه نو هغه وخت چې ما استفراق راځي او یې خوږی وي، نو د څو چې استفراق ونه کوم یا زه نه فهمم، او کله چې بیا پرغمانی برنده یا چې څه وکم نو بیا هغه تکلیف نه راپي، یعنی که څو خرم ام اب فنی سره کوم او که چې دی وکم اما کاغه که چې زه مرنده دې وکم هغه غړي بیا مشکل راپي. اله کوم کله معلومات یو پښتنه او بل پښتنه دا د چ پروژې کې څنګه څنګه روان ده، نو دا هغه د فار د ټول شت پروژې ما اول چې شو خو چې نه دی د فار د
ان شاء الله پدې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکې. جرمنه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او ګران اوروره، دغه اوله توشه خو مې درته داده چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیاوي مواد دي، ز خپل د یو ډاکټر په حیث خو اول توصیه مې درته انداز چې کوشش وکړئ چې دا استعمال نکړي، ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري، نقص لري، ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي متاسفانه. او د شودو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته یو ادم تحمل، دا د تبیلی حاصل د ادم تحمل وای، دغه عدم تحمل د بعض خلکو کې په طبیعي ذاتی ډول موجود وي د شیدو په مقابل کې چې هغه طبي اصطلاحات به پریدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لاکټوز کوم ماده چې په شیدو کې ده هغه نشي هضمولی عدم تحمل سره لري نو استاد لپاره بهترینه لار داده چې کوشش وکړ چې کچيري ډې تکلیف درکې خوشو دی مخره بیا که فرض کوو چې ستاد لپاره اړینه وي چې شودې وخوري او د دې نه د چاره نه نو د زما توصیه ته په دقت غوږونیسه چې زی ترتیب درته ما رقمو کې ان شاء الله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې عدم تحمل لري د هغه لپاره لازم ده سده چې د فتن دی ډیر مقدار شودې نه خوري په اول ورځ یو قاشوغه په دوم ورځ دوه قاشوغه په دریم ورځ درې قاشوغه یعنی هر ورځ یو یو قاشوغه شودې د یوې قاشوغه نه شروع ک دا د مستو کوم قاشوغه چي دي په دا قاشوغه باندې د یو قاشوغه نه شروع ک هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کو تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسای ک په دې ترتیب باندې ته د شیدو استعمال شروع ک او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسه ان شاء الله خدای مهربان ده چې تاسو ته تکلیف نه درسي او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخره چې هغه خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي اسید د اسید په لحاظ د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتې د دې نه خو بيخي ډډه وکي پاتې شو شو دي د شو دوه طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزوک
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ل زابل ولایت نه السلام علیکم
د میډیا بارک ده کنه
بالکل د میډیا پاړه د خبرونه
او نه میډیا بارک په کور کې چنانو په میډا کې درد دی وسوخې ده چې لمبه کې غاغې بس ډیر څه پرې وړي په خپل کول نه شي او داغه چې دی واڅي وي بس خو یې نه دی ته په دا مشکل ده چې ته پیسې څنګه ور وړې نه بس هغه کوي بس بیا کوم شی وخوري وته په راته راځي په روس کې نیم وګورم چې خو له سیو خو هغه دردونه دي دا مشکل
ا سو کلند
تقریبا کله نو کوم د 20 کال عمر دی
او د خورکی ته خدمت توسعه ولم د چاغ غذایی مواد چې مخارج دي چې زینومونه در تخلم د دې خوري یو لکه دغه زموږستاس خل ګوډ ډیر استعمالي او دغه ګوډ چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضی کیمیاوي مواد لکه سکرین په نامه یو ماده د خاطر چې خوګي کې هغه پکې ګډي او دغه ماده د میډي تیزاب ته ډیر زیات نقص لري د غشا مخاطی د یا داخلي فرش د میډي تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات پیخي نو اوله توصيه او دغه کیمیاوي مواد په بعض نور غذایی مواد کې لکه په بازار کې کلچي کیک روټ بسکټ د کی ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توصيه هم ده چې دا بنخوري او نور طبيعي ذاتی غذایی مواد چې مخارش دي او تیزاب د میډې تحریکي لکه مرچ خام پیاز یخي وب دا ایس کریم چې وس ډیر زیات رواج شو دا بلې فاجعه ده چې د ملک راځ شو دغه شریه خوشاله کې دغه سکرین غډي د لذت لپاره او د خلکو صحت ته توجه نشته فقط د خپل ګټه په نظر کې ده نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا میډی ته د میډه کې د تیزاب او تحریک او د غشای مخاطی د تخریش او تخریب لپاره مضر ده نو دغه غذایی مواد چې ما تاسو ته نوم واخسته دا به نخوري یو دوم دا چې دا خورکی ته بل توصیه دا ده چې غذا په وقفو خوري لږه به خوري یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږو وخته خوري خو لږه لږه او په دې غذایی موادو کې به یخي او به مرچ خام پیاز ترشي دا به نه وي او هغه نور غذایی مواد لکه کیک کلچا او بسکیټ او دا خصوصا دا پکتی غذایی مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو ناراضي اوله کې چې زموږ خلخوري خوان ورکي لکه دا چپسونه او پاپړو د ځینی نور غذایی مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروا راځي دغه به نخوري او ضمناً طبی مواد لکه مرچ خام پیاز یخې اوبو دا چې ما وویلې دغه به نخوري او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي او بالغ دې لږ جګ کی دي ګران ورور ستا په پوښتنه زه پوه شوم دغه جټکه ورکول دا د میدې خاص د مرضونو خاصیت نه دی تاسو فکر کوئ چې دا به د میدې علت دغه د جټکه د میدې له تاثیره نه ده تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپل د نږدې نه مشوره وکړئ دا تر ډیره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډیره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل پیدا کیږي نو که تاسو وکولای شئ چې کابل ته راتلی شئ زه ستاسو خدمت کې ما او تاسو ته راتګ مشکلې د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ تاسو مشکل اول تثبیت شي تشخیص شي بیا به دوا درکړ شي او دا د معدې خاصیت نه ده وروره د معدې ناروغي دغه جټکه دا خاصیت نه ده تاسو اتمن غلطه کړې ده
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
سلام علیکم احترامات مونه اجمل خپل ولایت نه تاسو سره په تماس کې
یم وعلیکم السلام
دا څه مې دا سوال دی چې کله د ورځې خرم نو هغه په هغه مشتدا کې ورته کیږي مې د نه پرشي نه ما دا نه دا سره په شي چې یو قسم دا خته مې د ورکیږي نو کله چې ګیس ونیشي دا دې نه چې په تکنیک نه یو او بل نه چې کله چې مزل کوم دا څه شم هم په دې مده باندې درځي دا په دې مزل کوم ابل خو څه دې کوم چې به دې دې چې څه په دې درځي مې مده باندې درځي
دا مشکل چې کوم تا ویل تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغیو پورې اړه لري تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغیو اړه نه لري چې هغه جمله کې تاسو ویل چې د غذایی مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف فکری او بعد نفخ بعد رامسته کی دا د هضمي سیستم په ناروغي دا تر ډیره حد د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل ده په ځینې وختونو کې کېدل شي معده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري د معدې په د غذایي موادو په دوتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې مدینه غذایی مواد وزي اسنا شرط داخلي کې دلته یو طبي تزایق موجود دی یعنی مجرا تنګه ده دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګيږي نو کله چې غذایی مواد یو ناروغ خوري به احساس د دمش او د ناراحتي کې په معده کې ځکه مواد غذایی مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقی پاتې کیږي ځکه تکلیف باعث کیږي او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده زما هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دی واد کې انته اناتو پرازیتونه ډیر دي دا نو غذایی مواد صحیح نه دي پرازیتي ناروغي نو د دې ښه مشوره زما امداد ده چې د مواد غیرته دی باید یو ارټس شي وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی دا غو تداوی وشي ستاسو د مشکل ان شاء الله رفع کیږي او کچیر په دې رفع نشو نو معلومدار هم دا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلي دغه مشکل دی دا نو بیا کېدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې آیا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې تضایق د پیلور شته نشته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده کې تاسو دا خدای مکړه کدا مشکل وی بیا نورم تاسو پازوی چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره
با ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5